د ازادي رادیو نننې مازیګرنې خبري مجلې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د ملي مصالحې عالی شورا وایي هڅې روانې دي چې د ترکیه غونډې ته یو واحده طرحه د افغانستان له لوري وړاندې شي. نور موضوعات هم لرو. له هر څه مخکې قدر منوریدونکو خبرونه واوري چې اسدالله لودین چمتو کړی دی.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي چې کابل کې د حقانی شبکې د لویو بریدونو یو طرح نیولې دی. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري وژل شوي او د اروپا دوه هیوادونو جرمني او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندۍ کړې دي. اوسم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي کابل کې د حقانی شبکې د لویو بریدونو یو طرح نیولې دی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د عبیدالله په نوم دغه کس چې په مستعارو نومونه یې فعالیت کاوه د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح پر دفتر برید کې هم لاس درلود. د ښاغلي صالح پر دفتر د 2019 کال په جون میاشت کې هغه مهال ځانمرګي او بیا ډله ییز برید وشو چې دای ټاکنو کې د اوسني ولسمشر مرستیالۍ ته نوماندو. ملي امنیت ویلي نیول شوي کس په پېښور کې د حقانی شبکې په کمپونو کې پوځي روزنه ترلاسه کړې. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې ملي امنیت دغه کس د کابل ښار په دریمه ناحیه کې نیولی دی. طالبانو سملاسي په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. په کابل کې لسګونه کسانو د غیر مسؤوله وسلوالو د یوه قمندان عبدالغنی علیپور پر ضد مظاهره وکړه. دوی نن د افغانستان بیرغونه له ځان سره لیږدول او په بندرونو یې د علیپور ضد شعارونه لیکلي وو. مظاهره کوونکو غوښتنه درلوده چې د ملي اردو د یوې هلیکاپټرې د غورځېدو او څو پوځیانو د وژلو په خاطر باید د سیمه ییزو وسلوالو د قمندان ونیول شي او قانوني چلند ورسره وشي. له دې وړاندې خپله ښاغلي علیپور له ازادي راډیو سره خبرو کې منلې وه چې د ده وسلوالو د میدان وردګو په بهسود ولسوالۍ کې له امنیتي ځواکونو سره د جګړې پر مهال د ملي اردو څرخي الوتکه نسکوره کړې ده. دغه څرخي الوتکه نږدې درې اونۍ مخکې وویشتل شوه چې د دفاع وزارت په خبره څلور عمله او پنځه سرتیري پکې ووژل شول. له پیښې وروسته دولتي ځواکونو بهسود ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي او وروسته چارواکو وویل چې علیپور له سیمې وتلی دی. دفاع وزارت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ملي اردو څلور سرتیري له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د هرات یو ځایي چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ. دغه سرچینې وویل تیره شپه یو بجا لسګونه طالبانو د شینډنډ ولسوالۍ ودانۍ په څلور کیلومترۍ کې د ملي اردو پر پوستې ډله ایز برید وکړ. د هرات والی عبدالوحید قتالی په شینډنډ کې شوې دغه جګړه تاییدوي خو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د تورخم د کمیساری هغه پولیس نیول شوی چې یو لاروی وهلی ډبولی دی. د دغه وزارت ویان طارق آریان رسنوی ته ویلي د ذاکر په نوم دغه پولیس د دوی د کورنۍ امنیت څانګې نیولی او تر څارنې او څېړنې لاندې دی. دا ګام نن سملاسي له هغه وروسته پورته شو چې ټولنیزو رسنیو کې د پیښې یوه ویډیو خپره شوه. دی ویډیو کې ښکاري چې د پولیسو په یونیفورم کې یو کس تورخم کې د ولاړو مسافرو له ډلې یو کس پرله پسې په ډنډې وهي. تېره اونۍ یو بل پولیس د تل لپاره له امنیتي لیکو د دې لپاره وویستل شو چې تورخم کې پر یوې ښځې لاس پورته کړی وو. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اروپا دوه هیوادونو جرمني او فرانسې د کورونا ضد واکسین چارې ګړندۍ کړې دي. په جرمني کې د واکسین هغه لومړني مرکز څلورویشت ساعته فعالیتونه پیل کړل چې د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا یې چارې سنبالېږي. د جرمني د دفاع وزیر پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په لبخ ښار کې پراته دغه مرکز کې یو سل لس سرتیري په دنده ګمارل شوي چې په دریو کاري شفټونو کې دنده مخته وړي. په فرانسه کې بیا یو لوی سټډیوم په همدې موخه د استر یا د عیسویانو د اختر پر رخصتوی که هم پرانیستی و چه شاوخوا 9000 کسانی واکسین کرل. بلخوا په هند کې نن د کورونا ویروس ورځنۍ پیښې د دغې وبا له پیل راهیسې تر ټولو لوړې ښودل شوې دي. اسوشیټد پریس خبري اژانس د هند روغتیا وزارت په حواله ویلي چې تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1,03,558 مثبتې پیښې ثبت کړي چې تر اوسه بې ساري دي. له دې وړاندې 13 سپتمبر میاشت کې په یوه ورځ نږدې 98,000 پیښې ثبت شوې وې. اوس په تر ټولو ډېر ځپل شوي ایالت ممبئی کې چارواکي د ویروس د مخنیوي لپاره د سوداګریزو ځایونو او عبادت ځایونو بندول بیا پیلوي. هند تر اوسه د خپل نږدې 1.4 میلیارد وګړو له ډلې څه باندې 6.5 میلیونه واکسین کړي دي. دې ډله کې نږدې 10 میلیونه 2 دوزه او نورو 1 دوز واکسین لګولی دی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14.3. هرات کې به اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23.8. کندهار اسمان زایزای وریز د تودوخې لوړه درجه 24.12. مزار شریف اسمان وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 18.5. او جلال آباد کې به هم اسمان وریز وي د تودوخې لوړه درجه 25.12.
د ازادي رادیو مزګرنې خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپور نه خبرو. په باورې چې د ملي مصالحې عالی شورا وایي غواړي د ترکیې غونډې ته یوه واحده طرح وړاندې کړي.
د رئیس جمهور د طرحې په ګډون د اسلامي او د یو شمېر نورو مخکښو جهادونو ټول طرحې مونږ ته راغلي دي. مونږ کوشش کوو چې یو دې نظر یوالی رامنځته کړو.
د افغانستان اقتصادي پرمختګ په تیر 2000 میلادي کال کې 2% کم شوی. د غزنی خلک ویره لري چې که د سولې خبرې ناکامې شي امنیت به نور هم خراب شي.
غزنی په ډېر بد حالت کې دی چې هغه نو ولسوالۍ سکوت دي، شپږ ولسوالۍ محاصره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپل غزنی کې اوس هم تر 3 کیلومتره سړی وړاندې نشي تلای.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په سوات کې د ترهګرۍ ضد یو قاضي او د هغه د کورنۍ 3 غړي په ډزو وژل شوي دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 صفه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. په موکړې د خپرونې لومړی مطلب ته د ملي مصالحې عالي شورا وایي د افغان ولسمشر په ګډون بېلابېلو اړخونو د شورا ته د ترکیې د غونډې لپاره خپلې طرحې سپارلې دي او دوی اوس هڅه کوي چې یوه واحده طرحه ترې جوړه کړي. د دې شورا ویاند ازادۍ راډیو ته وویل چې نن به هم د دوی او نورو چارواکو ترمنځ پر دې خبرې وشي چې څنګه کېدای شي له دې طرحو څخه د ترکیې د غونډې لپاره یوه طرحه وړاندیز کړي.
د ترکیې ناستې ته چمتووالی او د ملي مصالحې عالي شورا لخوا د یوې واحدې طرحې د جوړولو هڅې. د ملي مصالحې عالي شورا ویاند وایي د ترکیې غونډې لپاره د جمهور رئیس طرحه هم دوی ته رسېدلې ده. خو فریدون خزون ازادي راډیو ته وویل چې نن به هم د ترکیې ناستې ته د یوې واحدې او هر اړخیزې طرحې پر جوړولو کار وسي.
مونږ کوشش کوو چې یوه طرحه شي او کومې ناستې ته چې پرون وشوه او نن کېږي، نن هم مونږ ناسته لرو. دې ناستې ته د رئیس جمهور د طرحې په ګډون د اسلامي او د یو شمېر نورو مخکښو جهادونو ټول طرحې مونږ ته راغلي دي او مونږ کوشش کوو چې یو دې نظر یوالی رامنځته کړو.
ښاغلي خوځون پرون د بېلابېلو طرحو د توحید لپاره په دې اړه د 15 کسیزې کمیټې د جوړولو ویلي و چې په خبره یې مشري محمد یونس قانوني کوي او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر، د ملي مصالحې عالي شورا دواړه مرستیالان او د سولې مرکچی پلاوی رئیس هم غړي دي. د ملي مصالحې په عالي شورا کې ځینې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کمیټه اوس مهال د شاوخوا 150 طرحو پر څیړلو بوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری آژانس لیکلی د ترکیې غونډې ته د جمهور رئیس محمد اشرف غنی له لوري یوه طرحه برابره سوې چې نوموړي دغې طرحې موارد د افغانستان د سولې په بهیر کې له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو سره هم شریک کړي دي. رویټرز د جمهور رئیس غنی د دغې طرحې په اړه د یو سند له مخې لیکلي چې دا طرحه په 3 پړاوونو کې وړاندې سوې. لومړی، د محمد اشرف غنی د واک ختمېدو لپاره اجماع رامنځته کول، سیاسي جوړجاړی او د طالبان له لوري د نړیوالو تر څارنې لاندې اوربند منل، دویم پړاو کې بیا د سولې حکومت رامنځته کول او د نوي سیاسي سیستم جوړول شامل دي، او په درېیمه مرحله کې بیا د اساسي قانون نوی چوکاټ جوړول، د کډوالو ادغام او بیرته راستنېدل شامل دي. هڅه مو وکړه د جمهور رئیس غنی د دغې طرحې په اړه چې رویټرز یې په اړه لیکلي د جمهوري ریاست نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته ځوابونه ویل څه؟ جمهوري ریاست مصالحې عالي شورا ته د طرحې د لیږلو په اړه هم څه نه وایي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا سفارت له شارج دفیر سره کتلي او د افغانستان د سولې بهیر د دوحې د خبرو او ترکیې ناستې ته د چمتووالي په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. په ورته وخت کې ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې افغان حکومت د سولې په برخه کې له رامنځته شوي فرصت باید په اعظمي توګه ګټه واخلي. په دغه جرګه کې د بدخشان د خلکو استازی ولی نیازی:
په افغانستان کې نننۍ جګړه د تیرو څلوېښتو کلونو د جګړو په پرتله قوي، شدیده او خونړۍ ده. زموږ غوښتنه د افغان حکومت، د چارواکو، پارلمان، نړیوالې ټولنې او افغان سیاستوالو دا ده چې د سولې په برخه کې رامنځته سوی فرصت او د ترکیې راتلونکي ناستې ته په عظیمه توګه ګټه واخلي چې د افغانستان جګړه ختمه سي.
که څه هم د ترکیې د ناستې د نیټې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي، خو د ملي مصالحې عالي شورا د سلاکارانو د بورد غړي ازادي راډیو ته ویلي و چې د استانبول غونډه د روان اپریل میاشتې په 14مه نیټه کیږي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم بیا ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د ترکیې د ناستې د جوړېدو او د نیټې په اړه توافق نه ده سوی، او دوی د محمد اشرف غني د طرحې په اړه هم معلومات نه لري.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان ولسی جرګه په وزارتونو کې د سرپرستۍ پر دوام انتقاد کوي او له حکومت نه غواړي چې نوي کاندید وزیران ور وپیژني. د ولسی جرګې غړي تور لګوي چې په ځینو وزارتونو کې فاسد کسان د سرپرستانو په توګه ګمارل شوي چې د دوی په وینا یوازې د ځان لپاره کار کوي او جرګې ته هم ځواب ویونکي نه دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې:
په وزارتونو کې د سرپرستۍ د دوام پر وړاندې د ولسی جرګې تون غبرګون. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د دوشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د سرپرستۍ دوام په وزارتونو کې د فساد لامل شوی دی. د له حکومت وغوښتل چې ډیر ژر د دغه بهیر پای ته ورسوي.
سرپرستی د فساد ډیروالي ته زمینه برابره کړې او شفافیت او ځواب ویلو ته زیان رسولی دی. په ټینګار سره له حکومت غواړو چې د سرپرستی فرهنګ ختم او نوی نوماند وزیران جرګې ته وروپیژني.
د جرګې ځینې غړي وایي په وزارتونو کې فساد شته، خو سرپرستان جرګې ته ځواب ورکوونکي نه دي. د جرګې غړی عبدالولي نیازی:
وزیرای که از پارلمان رای میگیرن اینا را سلوک دوش میکنن.
کوم وزیر چې له دې ځایه رای اخلي، حکومت هغه 15 میاشتې پر ځای نه پرېږدي، او بیا هغه کسان چې په فساد ککړ دي د سرپرستانو په توګه ټاکي چې پارلمان ته هم ځواب ویونکي نه وي. هیله مند یم چې د حکومت د خپل سریو مخه ونیول سي.
د فاریاب ولایت د خلکو استازي شفیقه سخا یولچی بیا داسې وایي: دا وایي له دې ځایه غږ پورته کوم چې په وزارتونو کې سرپرستی ختم شي، ځکه دوی ځواب ویونکي نه دي او د مسؤلیت احساس هم نه کوي. وزارتونه په بشپړه توګه ګډوډ شوي، مسلکي خلک نشته او بودیجه د چور او تالان په حال کې ده. مخکې له دې د مالیې د وزیر په ګډون ځینې وزیرانو لکه د ښځو چارو، پوهنې، داخلې، دفاع او عامې روغتیا وزیرانو له جرګې د باور رایې اخیستې دي، خو ځینې د جمهور رئیس لخوا له دندو لرې کړای شول او ځینو یې په خپله له دندو لاس واخیست. او د میاشتو په تېرېدو سره دغه وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. د ولسی جرګې غړو بیا بیا له جمهوري ریاست غوښتي چې نوي نوماند وزیران دې ور وپیژ، خو حکومت پر وړاندې روښانه ځواب نه دی ویلی. حکومت د ولسی جرګې تازه غوښتنې ته هم ځواب نه دی ورکړی او په دې برخه کې د ازادۍ راډیو حسو هم نتیجه ورنه کړه. دوه اونۍ مخکې جمهوري ریاست ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې ډېر ژر به تازه نوماند وزیران د باور د رایې واخیستو په پار ولسی جرګې ته ور وپیژني. د خلکو استازي انتقاد کوي چې په وزارتونو کې له دندو غیر قانوني لري کول او ټاکل شته، او د 1400 کال د پروژو ودرول او یا ورسره سیاسي چلند اوس هم دوام لري.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري. نړیوال بانک وایي په تیر 2000 کال کې د افغانستان اقتصادي پرمختګ 2% کموالی ښیي. د بانک په یو راپور کې چې نن دوشنبه خپور شو، ویلي چې قرنټین د پانګونې کموالی او په سوداګریزو معاملو کې ځنډ خلکو ته د خدمتونو او د صنایعو برخه سخت زیانمنه کړې او بیکاري هم زیاته کړې ده. په دې اړه د راپور ته غوږ شئ.
نړیوال بانک په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د اقتصادي پرمختګ د کچې د ټیټوالي خبره کړې. د نړیوال بانک په اقتصادي راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی پکې راغلي، که څه هم په 2000 کال کې په افغانستان کې د کرنې برخې رشد وکړای سول، تر یو بریده په دغه هیواد کې اقتصادي ثبات رامنځته کړي، خو له دې سره سره په دغه کال کې د افغانستان اقتصادي پرمختګ 2% کم شوی دی. د دغه بانک د راپور له مخې سیاسي او امنیتي ستونزې، د نړیوالې ټولنې د مرستو کموالی، د تین وځ کول، د پنګاونو کموالی او په سوداګریزو چارو کې ځنډ د دې کمښت لوی لاملونه دي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې افغانستان به په 2021 کال کې 1% اقتصادي پرمختګ او په 2022 کال کې به په هغه صورت کې چې د کووید-19 ناروغي کمه وي 3% اقتصادي پرمختګ بولري. دغه بانک په افغانستان کې د نفوس د زیاتوالي له امله تر 2025 کال پورې له کووید-19 ناروغۍ مخکې وضعیت ته رسیدل ناشونی بللی دي. دغه بانک دغه ویلی چې په 2021 کال کې به په افغانستان کې احتمالي وچکالي هم کرنیز فعالیتونه کم کړي او هم به اقتصادي پرمختګ پڅ کړي. د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشر هنری کرایلی:
په کلیو کې بېوزلي زیاته شوې، په ښارونو کې بیا خلکو خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړې. یو څه وخت به ونیسي چې په افغانستان کې د کرونا ویروس اغېز جبران شي. د باور کچه د ناامنیو او د نړیوالو مرستو د کموالي له امله کمه شوې. ډېریو مرسته کوونکو په نومبر میاشت کې د 2018 کال په پرتله د کمو مرستو ژمنه وکړه.
په دغه راپور کې ټینګار شوی چې له افغان دولت سره د نړیوالو شریکانو دوامداره همکاري او پر خصوصي سکتور باور کول به د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ په برخه کې مهم رول ولري. د افغانستان دولت باید د حکومت ولې ښه کول، د اصلاحاتو تطبیقول، له فساد سره مبارزه، د عوایدو راټولول او د سوداګرۍ پیاوړي کول لا ګړندي کړي. له دې سره د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند فواد احمدي بیا ازادي راډیو ته وویل دولت هڅه کوي چې پر روان کال کې د ملي عوایدو
که هم د اقتصادي پیاوړتیا د کموالي په اړه راپور نه خپر سوي، زموږ باور دا دی چې په 2020 کال کې د کورونا وایرس خپرېدلو اغېز و، نو له همدې امله له بده مرغه چې ستونزې رامنځته سوې، د صنعت او سوداګرۍ وزارت هڅه کوي چې په 2020 کال کې د ترانزیت صادراتو او وارداتو په برخه کې خپل عواید تر 2 میلیارد ډالرو ورسوي، تر څو وکړی سو د تیر کال د بودیجې کسر له دې درکه ورغوو.
اقتصادي پوهان په دې باور دي چې د جګړو او ناامنیو ترڅنګ د سولې خبرو اترو ناڅرګند برخلیک او د کرونا ویروس پرېدو هم د افغانستان اقتصادي پرمختګ زیانمن کړی دی.
که دیموکراسي نه وای،
ظلم او استبداد به و. که دیموکراسي نه وای، د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړې. د لغمان ځینې اوسیدونکي وایي چې امنیتي ننګونو اندېښمن کړي دي. دوی وایي سلګونه بهرني اتباع د لغمان په لرې پرتو سیمو کې ځای پر ځای شوي او د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جنګیږي، چې له دې کبله د ځینو سیمو خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د لغمان امنیتي چارواکي د دې ولایت د اوسیدونکو اندېښنې او په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د بهرنیو اتباعو د فعالیت راپور نه مني، خو وایي چې په دې اړه یې پر تدابیرو کار روان کړی دی. په دې اړه نور حال په یو راپور کې واورئ.
د لغمان اوسیدونکو جمعه خان همدرد وایي په لغمان کې تر څه مودې نسبي امن او قراري وروسته یو ځل بیا ناامنۍ زیاتې شوې او وسلوال د مرکز مهترلام په 100 کیلومتره کې چک پوینټونه اچوي.
د لیشنګ ولسوالۍ، دولت شاه ولسوالۍ، اته پرازغانه پورې او علیګار ولسوالۍ دلته د بهرني جنگیالي راغلي دي او دغه وطن ډیر ناامنه کړی دی. دوی تقریبا 900 کورنۍ دلته لري، خزې مین میدان جنگ ته ځي او د دوی نارینګان هم او پیسې هم ډالرې دي. موږ دغه کم مسؤلونه چارو واکه چې د لغمان کې دی دینه غواړو چې دغه د مرکز سره د خبره شریک کړي چې د لغمان وضعیت ډیر خراب کړي. اته د لغمان علي خېل خړکم دي طالب چکپنا چی خو د امنیتی وضعیت د لغمان ډیر اندېښنې ورده او ډیر ملتونم ډیر خپه دي او نسو آرام ګرځیدل شي نسو دیقانی کول شي.
جمعه خان وایي ک د لغمان امنیت ته پاملرنه ونشي او د حکومت لخوا جدي اقدامات ترسره نشي نو ننګونی به زیات او خلک به پر کډوالۍ سربیره له ګڼو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان شي. د لغمان د الینګار ولسوالۍ یو قومي مشر ملک صدیق حقانی وایي د نامنې له امله په دغه ولسوالۍ کې کورنۍ له ګڼو مینو وتلي او نورو سیمو ته کډه شوي دي. د وایي ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه باید په ګډه د الینګار او د لغمان په نورو ولسوالیو کې نظامي عملیات وکړي او لغمان او د دغه ولایت اوسیدونکي له نامنیو وژغوري.
مجبور دی چی ده کده شوی دی و دلر یه سایو نه چه کده بار گی.
د لغمان د نامنۍ او زیاتوالي له امله د خلکو اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې تیرو شاوخوا وو میاشتو کې د دغه ولایت له والي نیولې تر د ځایي ولایتي شورا پر مشر او د افغان ځواکونو پر پوستو چاودنې او وسلوال بریدونه شوي چې پکې ګڼ شمېر دولتي او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د لغمان په یو شمېر ولسوالیو په ځانګړي ډول دولت شاه الینګار او علي شنګ ولسوالیو کې افغان ځواکونه وسلوال طالبان وخت نا وخت د بریدونو او یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو خبرونه ورکوي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د جګړو له کبله یې ژوند تریخ شوی دی او له افغان حکومت غواړي چې د دوی د سر او مال د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات وکړي. اخوا د لغمان د امنیت قمندانۍ ویان شفیع الله افغانیار ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې د لغمان ځینو ولسوالۍ او د یو شمېر سیمو د نامنیو خبره مني خو وایي تدابیر ورته لري او د سیمو له سم تثبیت وروسته به یې په اړه تصمیم ونیول شي.
بهرني اتباع شته دي دلته په لغمان کې، حتی د مخالفینو کار ترنګونه ورکوي خو په ډېرو لرو پرتو سیمو کې. البته ټول وسلوال طالبانو سره اړیکې لري،
خو وسلوال طالبان بیا د دوی په لیکو کې د بهرنۍ وادباو د شتون خبره یې وېدا غني او ردوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول ادعاوې د افغان حکومت منفي تبلیغات او د دوی د بدنامۍ هڅې دي.
پراپور کې مو واوریدل چې د لغمان ځینې اوسیدونکي وایي د دې ولایت په لری پرتو سیمو کې بهرني وسلوال ځای پر ځای شوي دي او د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې جنگيږي او د دې نامنۍ او لقبله د ځینو سیمو خلک د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي دي. د غزنی اوسیدونکي بیا ویره لري چې که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نشي نو په دې ولایت کې به جګړې زور واخلي او د دولت تر واک لاندې ځینې نورې سیمې به هم د طالبانو لاس ته ولویږي. دوی له مرکزی دولت نه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. خو د غزنی چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو د پسرلنیو بریدونو لپاره منظم پلان لري، د دې حملو د مخنیوي لپاره منظم پلان لري او په دې برخه کې کافي تدابیر تر لاس لاندې نیولې دي.
شایسته خان غزنیوال تقریبا 30 کلن دی. دی په غزنی کې د سولې د ټینګښت په مخه غونډې جوړوي، لاریونونه او نورې هلې ځلې کوي. شایسته خان وایي ویره لري چې په غزنی کې به د هوا له ګرمېدو سره پسرلنۍ او موسمي جګړې تودې شي.
یہ جو خمری جبرے داخل تھی
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسېدونکي وایي د تیرو کلونو په رنګه به سږ هم د هوا له ګرمېدو سره په دغه ولایت کې جګړې زور واخلي. دوی ویره لري که د سولې او اوربند خبرې بریالۍ نه سي په دغه ولایت کې به د جګړو له امله د دولت تر واک لاندې ځینې سیمې د طالبانو لاسته ولویږي. دوی له مرکزي دولت څخه د غزنی امنیت ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. د غزنی ولایتي شورا هم ورته نظر لري. د دغې شورا مرستیال امان الله کامرانی وایي په غزنی کې د سمیا پسرنۍ او جګړو ویره ده.
غزنی د ماسرې په حالت کې ده او غزنی په ډېر بد حالت کې ده چې هغه نو ولسوالۍ سکوت دي، شپږ ولسوالۍ ماسره دي، درې ولسوالۍ لارې بندې دي. خپله غزنی کې اوس هم تر درې کیلومتره لړۍ وړاندې نه شي تلای، ځکه درې کیلومتره بعد طالبان په غوساهو کې حاکم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی سیمه ییز چارواکي د دغه ولایت په ځینو سیمو کې وړاندې لا د افغان امنیتي ځواکونو له لورې د تصفیوي عملیاتو د پیل خبر ورکوي. ومې غوښتل چې د غزنی ولایت اوسېدونکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنه د غزنی ولایت له نوي ټاکل شوي امنیه قمندان سره شریکه کړم، خو له بیا بیا هڅو سره سره خبرو کولو ته تیار نه سو. د غزنی والي بیا وایي طالبان د تیرو کلونو په رنګه سش کال هم غواړي چې د غزنی پر ډیری سیمو وسلوال بریدونه ترسره کړي. سید عمر نورستانی ازادي راډیو ته وویل موږ د وسلوالو طالبانو د پسرلنی بریدونو لپاره منظم پلان نیولی دی تر څو د هغې بریدونه ناکام کړو.
دې کې شک نشته چې طالبان خپل شوم هدف لاسته راوړلو لپاره لکه تیر کال غوندې سږ کال به هم دوی خپل هلې ځلې ولیدي. موږ هم بالمقابل یو منظم پلان له مخې په دوو میاشتو کې موږ ښه امادګي ورته نیولې ده او موږ ورته د دوی د پسرلنی عملاتو په دغه باندې امادګي لرو کاملا، او د غزنی غیرتمن اولس ته مکمل داد ورکو. سږ کال به دښمن هیڅ نوه پلان نه تطبیق نشي کړی.
دا غزنی اوسېدونکي او د ولایتي شورا غړي دغه اندېښنه په داسې حال کې څرګندوي چې په افغانستان کې د سولې خبرې پڅې روانې دي. دوی وایي که په افغانستان کې د سولې وروستي مذاکرات بریالي نه سي یا اوربند ته لار هواره نه سي او وسلوال طالبان له خپلې اعلامیې سره سم په امریکایي ځواکونو بریدونه پیل کړي، نو په غزنی کې به هم سختې جګړې رامنځته سي. وسلوالو طالبانو ګواښ کړی چې که امریکا تر ټاکلې مودې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل سرتیری ونه باسي، نو دوی به یې پر وړاندې عملیات له سره پیل کړي.
ازادي راډیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د خبرونه په ورستۍ برخه کې ورزو سیمایزو مسایلو ته پاکستانی چارواکي وایي چې په سوات درکه د تروریزم ضد محکمه یو قاضي او د هغه د کورنۍ درې غړي په دازو وژل شوې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي چې د دې پیښې عملان به ونیول شي او سخته جزا به ورکړل شي. د وژل شوي قاضي آفتاب اپریدي زوی د دې وژنو پړه د پاکستان د وکیلانو د ټولنې پر مشر لطیف اپریدي او د هغه پر زامنو اچولې ده. صفي الله ستانکزی د موضوع نور جزئیات اوروي.
پولیس وایي قاضي آفتاب افریدی د یکشنبې په ماښام له خپلې مېرمنې انګور او لمسی سره له پېښوره سوات ته روانو چې د سوابۍ په لار کې ورباندې وسلوالو کسانو ډزې کړې. په برید کې قاضي افریدی او د هغه د کورنۍ درې غړي وژل شوي. د موټر چلوونکی او یو ساتونکی ټپیان دي چې د درملنې لپاره د پېښور لیډي ریډینګ روغتون ته وړل شوي. د سوابۍ پولیسو مشر محمد شعیب خان نن دوشنبه د آزاد اروپا مشال راډیو ته وویل
هغې کسانو کې پنځه نیول شوي دي، پنځو کې څلور نامعلومه دي، شکمن دي او شکایت کوونکی یا د جج صاحب د کورنۍ غړي به د شناخت پرېډ وروسته د دوی په جنګلو کوي چې آیا دوی کې څوک شته او کنه. دا د نامزد ملزمانو د کور نه منیولې دي او خپلوان یې دي.
د وژل شوي قاضي آفتاب افریدي زوی عبدالماجد افریدي بیا د پاکستان د وکیلانو د ټولنې د مشر لطیف افریدي په شمول په شپږو نورو کسانو تور پورې کړی چې په دې وژنو کې ښکیل دي. ماجد ویلي د کسانو د زړې دښمنۍ په خاطر په دوی باندې برید کړی دی. د سترې محکمې اړوند د مدافع وکیلانو د ټولنې مشر لطیف افریدي بیا په ځان د لګېدلو تورونو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د پاکستان د مدافع وکیلانو ډلو د پیښې غندنه کړې او د ویر اعلان یې کړی دی. د سوات وکیلانو ټولنې سکرتر جنرال عنایت الله خان نن د آزادې اروپا مشال راډیو ته وویل چې حکومت باید د قاضیانو امنیت ته جدي پام وکړي.
اسپیشل کوکس یا زمون وکیلان چې کوم دي
د قاضی آفتاب افریدی او د هغه د کورنۍ د دریو غړو په وژنې د پاکستان صدر اعظم عمران خان توند غبرګون ښودلی. عمران خان په دې اړه په یو ټویټ کې ویلي، د قاضی افریدی د هغه د میرمنې او دوو بچیانو وژنه په کلکه غندي. خان زیاته کړې د ده په خبره د دې ناوړه عمل تر شا ښکېل کسان به ونیول شي او تر ټولو سخت قانوني چلند به ورسره وشي. آفتاب افریدی چې پیژندل شوی قاضي او د بشري حقونو فعال ګڼل کېده، دوه میاشتې د مخه په سوات کې د ترهګرۍ ضد د ځانګړې محکمې د قاضي په توګه وټاکل شو. په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد محکمې د ترهګرو د مالي تمویل د قضیو او هم د وسلوالو بریدونو د عاملینو د محاکمې لپاره تاسیس شوي. د پاکستان د حکومت سیاسي مخالفان بیا وایي د پاکستان د ترهګرۍ ضد پراخ بنسټه قوانین د دغه هیواد د ځواکمن پوځ د منتقدینو د خاموشه ساتلو لپاره هم کارول شوي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د مخام 6:30 دقیقې شوې.